دولس بجې شوې زمونږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. یو لنډه خبري برخه هم لرو چې هڅه به وکړو په فرا ولایت کې د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه له وروستیو حالاتو تاسو خبر کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ اوس د دوی په محاصره کې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی او په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې د 2011 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حمله وشوې. بشپړ خبرونه: راپورونه وایي چې سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دا ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم هلته روانه ده. د ده په وینا د شاوخوا کلیو خلکو خپل کورونه پریښي او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د خاک سفید امنیه قمندان جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې خاک سفید ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو تیره شپه د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی. چارواکي وایي دې برید چې پرون شپه ناوخته ترسره شو هیڅ راز انساني تلفات نه دي اړولي. اسوشیتد پرس خبري اژانس د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان معصوم فرزي له قوله خبر ورکوي چې وایي تیره شپه په 9 بجو شاوخوا د بګرام پر هوایي اډه څلور توغندي وویشتل شول چې که څه هم درې په اډه کې دننه ولګېدل خو تلفات یې نه درلودل. فرضی وایي چې له پیښې وروسته سمدستي سیمې ته سرتیري واستول شول څو برید کوونکي ولټوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له هرو څلورو افغانانو څخه یو د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دی. د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلسټر FSAC د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګرېوان دي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازي وحید الله امانی ازادۍ راډیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمی کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
همدا اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او په 1.5 میلیون په شاوخوا کې ډېر عاجل مرستې ته اړتیا لري چې هغه موږ هغه سیمو ته چې لارې بندې یا بیا تقریبا شپږ میاشتې ژمی پکې دوام لري خوراکي توکي ورسوو.
پراپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندیتوب له کبله د خپلو ځمکو خرڅلاو یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړوځي له 1.5 میلیون زیات ښودل شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان پرې زیات شوي دي. یوه هالنډۍ میرمن له برمته نیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې شوه. میرمن آنیا دی بیر چې له 1500 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې د یوې CVC غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه، له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده او د جون په 22مه په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې میرمن دی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11مه تروریستي حمله وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پخوانۍ ودانۍ چې دا حمله پرې وشوه اوس په یادګاري څلی او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغو شاوخوا 3000 کسانو نومونه به په لوړ غږ واخیستل شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تښتول شویو مسافرونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ را پریوتې او یو په واشنگتن ډي سي کې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له 15 ګوټي ځای ودانۍ سره وجنګول شو. یو بل الوتکه ورسته لدی چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یو کارونده کې نسکوره شوه. ولسمشر اوباما با د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر با په پینټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایې اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره 60 رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 52-24 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایې ورکړې. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې که کانګرس دا موافقه رد هم کړي دی به یې پرېکړه ویټو کړي. ښاغلی اوباما وایي چې په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوری غوښتونکي دی وایي چې ولسمشر اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایه اخیستو غوښتنه وکړي کنه. د یو بل خبر له مخې د برتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی. د برتانیا صدراعظم ډیوید کامرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټوله نړۍ کې اوج ته رسېدلې د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایه اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د ښودلو لپاره یو ښه فرصت دی. کامرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران پر د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټولې لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه ده. او د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د وشتل شوي هاوان په 14 کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې همایرا چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې وو. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی، له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی، که څه هم د عراق صدراعظم حیدر العبادي ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونو په دې ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې اروپا مرخ روان دی. دا خبرونه زمونږ غاګل ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د پرون رئیس د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ سلګونه وسلوالو حمله کړې او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلی چې دا ولسوالی اوس د دوی په محاصره کې ده. د خاک سفید د امنیتی حالت په اړه د نور تفصیل لپاره د شپه په فرا کې د ازادۍ رادیو خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره ده. فطرت صاحب، وروستي معلومات څه دي له خاک سفید څخه؟
د خپل په امریکا زو او د پرامن وړاندې کوم د سنتستان او د تیر رئیس د فراخ اکسفید ولسوالی باندې د وسوال طالبانو څخه بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره څو شېبې مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې وایي لسه د خوشکاوي او خصو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه یې بار کړي، د سیمې څخه به جګړه درنه وه او تر اوسه پورې چې معلومات ترلاسه کړي دي، دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په یو کور کې د عوام د لګېدو له امله سټن شوي دي، ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مجذوب راوستي ده. خو ځکه چې د خاکسفید ولسوالۍ د فرا څخه ډېر لرې ده، نو تر اوسه د هېڅ معلومات نشته چې څومره کسان به د دواړه لورو
بله فطرت صاحب
مرجوب له وای درنه ده.
فترت سب مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوی وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سپیڅلې تخان چې موږ معلومات کړی دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپلو وسلوالو طالبانو لخوا مخته ویل کېږي. تاسو اورېدونکو په یاد چې موږ مخکې داعش طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه او داعش په خاک سفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. نن په جګړه کې هم مستقیما وسلوال طالبان لاسري تقریبا امنیتي قومندان وایي چې د 15 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي هو دام لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې داسې محاصره کړې خو تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ستاسو مقامات کوو هېچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې له فرات څخه د خاک سفید ولسوالۍ د وروستي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. پر خاک سفید ولسوالۍ د راپورونو له مخې سلګونه وسلوالو له پرون راهیسې حمله کړې او ویل کېږي چې دا ولسوالۍ اوس د همدې وسلوالو په محاصره کې ده. د وضعیت په اړه به بیا هم تاسو به خبره وساتو د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. خو دا شیبه یو بل خبریال په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او په پکتیا ولایت کې د روانې جګړې په اړه معلومات راکوي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له دې مخکې وسلوالو طالبانو چې هلته هم شمیر یې ویل کېږي د چارواکو په وینا سلګونه کسانو ته رسېده، د سرحدي پولیسو او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. هڅه کوو چې له داود تپان سره چې د ټلیفون په مستقیمه لیکه تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. د وروستیو معلوماتو لپاره همداراز تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبه راسره دی. د ډنډ پټان ولسوالۍ د جګړې په اړه له نورو معلوماتو سره تپان صاحب، وروستي معلومات څه دي په ډنډ پټان کې او په مجموع کې په پکتیا ولایت کې څه امنیتي حالت دی؟
مننه تکل صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې، د 15 ورځې لپاره هم په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او د افغان ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. په دې نښته کې تر اوسه پورې د سرحدي ځواکونو د 402 زون د سرحدي کمانډان عبدالبصیر خپلواک په خبره سی وسلواله ته ګڼه مرګ ژوبله وختي دي. دوی 15 کسه وژل شوي، 8 کسه ټپیان دي او د دوی دوه پوستې د اوانونو د توپونو د لګېدو د ثقيله علاوه د لګېدو له امله ویجاړې شوي یا سوځېدلې دي. ولې دوی اوس د دوی په خبره چې اوس هم عملیات په یغې سیمه کې روان دي. د یغې سري ته زمونږ چې څومره معلومات لرو هغلته هېڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي، مخابراتي شبکې ویستل شوي دي. ولې اوس هم په سیمه کې د ځینو کسانو د امنیتي کسانو له لارې موږ چې کوم معلومات ترلاسه کوو چې هغوی نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هغوی وایي 2-3 پوستې نورې هم د لوړ تهدید لاندې دي. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت له خوا چې د هوایي مرسته یا هم ځینې هغه مرستې چې دوی غوښتنه کړي دي ورته رسېدلې. بلې تکل صاحب، یوه موضوع دا وه. دویم، د پکتیا عمومي وضعیت ښه نه ښکاري. د دې په وجه چې د کابل ګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لاره د تیرې کنډ او سیمه کې د پکتیا د قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني فعالانو او همدا ډول د تجارانو لخوا تړل شوی ده. دریم ورځ ته دا لارین وغځېده او په دې لاره کې موټر ولاړ دي، سلګونه موټر یو خوا بل خوا ولاړ دي. په دې کې باردار موټر، واړه موټر، حتی د اوس مریضان څو شی
به دوی لارین کوونکی تپان سپڅغواړي کلان راته وایي.
لارین کوم کو وختنه دا د پکتیا کې د ایساب مرکزی دفتر پریکړه کړې چې ایساب دفتر لغو اعلان شوی دا اولدی ورسته په فعالیت نه کوي. دغه دفتر درې کال په پکتیا کې فعالیت درلود. تجارانو ویل چې د دې سره د دې اقتصادي پروژې ټولې په ټپه درېږي. او بل خبره دا کوي چې په ولایت کې نامي زیاته شوی دا او نامغږي د ولایت دې سبب شوی دي چې دوی دا لاره بند کړي.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو، په پکتیا کې د ازادې راډیو خبریال داود تپان و د پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له نویو معلوماتو سره.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
او دا هم په وروستۍ برخه کې د ازادې راډیو مجلې اونیس پروګرام.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روان خبرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د خپل نوې شعری ټولګي زرزری وزری په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه راوړي.
د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما
د معجزې تیګش باړون کوي. نصیر احمد احمدی راته وایي چې د پولیسي ناولونو د لیکلو لپاره کوم معلومات ضروری دي.
زه چې فکر کوم په پولیسي او جنايي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي.
لنډه کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان فرنګي خبرونه راوړي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د ازادۍ د شپږنویمه کلیزې په مناسبت د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د وزنګړي حکم لمخې چې د زمري په 25 نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په هیواد کې د کلتوري او ادبي چارو د شوالي په مخه صادر کړي وو 15 تنو هغو هنرمندانو او لیکوالانو ته ستر عالي دولتي مډالونه ورکړل سول چې په هیواد کې له موجوده ستونزو او ناخوالو سره سره خپل قلم چلولی او د افغانستان د ادب او هنر لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتلې دي. په دې 15 تنو کې پر لیکوالانو سربیره د موسیقي او د سینما هنرمندان هم شامل دي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور د وزیر عبدالباری جهانی په مشرۍ د هنر د عالی شورا غونډه جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه غونډه د اطلاعات او کلتور د فرهنګي موین سید مصدق خلیلی، د ملي تیاتر، د موسیقي ریاست، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي، د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه، د مدني ټولنې د فرهنګ د بنسټ هنرستان او د ملي ګالري د رئیسانو او استادو او د خاني فلم رویاد استاذ په ګډون جوړ سو. په دې غونډه کې د هنر د ورځې د لازیاتي پرتمنې لمانځنی، د بیلابیلو هنري برخو د هنرمندانو د ونډې اخیستنی، د غوره او مستحقو هنرمندانو د ستاینې او د هنر د ورځې د لمانځنی پروژې د بیلابیلو هنرونو د پروګرامونو د څرنګوالي په باب خبرې وسوې او برخوالو پکښې خپل نظریې، پیشنهادونه او طرحې وړاندې کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر څرګنده کړه چې د فرخوندې شهادت د درناوي په خاطر دي د بیلابیلو برخو هنرمندان په همدې مناسبت د وڅلې د جوړولو په مقصد خپل طرحې چمتو کړي. ټاکل شوی چې د هنر ورځ د روان کال د تلې د میاشتې په 28 نیټه ولمنځل شي.
د امریکا د سولې انستیتوت په افغانستان کې د سولې په برخه کې فعال ښاغلی یاسر احمدزی د نړۍ په کچه په هغو لسو مخکښو څیرو کې درولی چې د سولې لپاره یې اغیزمن کارونه کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپله امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنگ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې موږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپل تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او دغه تجربو نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسره راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لاره جوړتي.
بله، یعنی تاسو نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړې دي.
بله، زه د نړۍ مختلفو هیوادو ته مې د برخو کې سفرونه کړی. ما یوګاندا ته چې الته ډیر ستونزې دي، رواندا ته، کانګو ته.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړی دي، څه فعالیتونه مو کړی، او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاصه په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مکو او غیر مستقیم الهام به مخیسته چورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخره دا باید د دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغوه شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دا دی؟ هو، ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډیره ونډه دې ورکړل شي. او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کې ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې دا دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادي، ځکه ما خپله د ارګان سره کار مو که هغه وادي په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسو راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادي ورته یا نه دي پوره شوي یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سوله پال هم باید بېطرفه یو کس وي که نهاد وي که هر څه وي. دا دې باید د بېطرفو کسانو څخه جوړ یو نهاد وي، هغه وخت به دا خپله موثرتیا تابن لري.
اوس چې تاسو د امریکا د سولې انسټیټیوټ لخوا په لاسو هغو غورو څیرو کې راغلی، هغه هم په لومړي کتار کې چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره کار کوي، دې کار تاسو ته څومره جرأت درکړ یا تاسو څومره وهڅولی چې لا په دې برخه کې هدف مې د سولې برخه ده هڅې ګړندۍ کوي او د هیواد ګوټ ګوټ ته خپلې هڅې وغځوي؟
درته دوه موضوعګانې را په ګوته کې. یو دا چې افغانستان هم کولای شي چې په خو نومونو یاد شي په د هیوادونو په کچه، ځکه همیشه زموږ د هیواد نوم یا به د بډو په قطار کې اول سر کې راغلی و یا به د مواد مخاطر په قطار کې یا نورو کې. بله دا چې طبعاً ته چې یو کار کوي او د هغه یو معنوي وي که هر شکل راسته راوړنی وینې، هغه تا ته نور هم جرأت درکوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نوښتګر او نومیالی شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان تر کلونو ځنډ وروسته خپل شعری ټولګه زرزری وزری چاپ کړه. له ښاغلی کاروان سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. کاروان به راته ووایي چې د زرزری وزرو ټولګه یې ولې ځنډولې وه. کاروان صاحب، ستړی مسی او د نوې چاپ شوې کتاب زرزری وزرې مبارکي هم درته وایم.
جاد شم مانا گلہ بس جنتی سے زمون غنم دے ڈیر شاہ ارمن نہ دے پر شاہ ڈیر من نہ
کروان سے دا سچ ما یو اٹکلی حساب کڑائی دا ورستل یو لس ایولس کلونو نا ورستمو دا ټولګه چاپ کړه. د دې ځند د علت راته ویلی سي دومره مو وځنډول دا شعرونه چې چې ولي
ولا ومان صاحب د زړه خبره به درته وکړم. ښه، یعنی د ډېر کلونه داسې مې کولای شول چې په اصطلاح باندې یوه وړه مجموعه، دوه درې وړې مجموعې خپرې کړم او دوستان دم خدای آباد لري. نن سبا نه ماشاءالله سړی خوشحالېږي چې پښتو ژبه دومره د پام وړ ګرځېدلې ده چې کتابونه پکې دغسې چاپ کېږي چې یعنی د لیکوالو د شاعر پیسې پې نه ځي. او بازار هم څنګه سلری کنه غا څوک چې چاپ کوي غوې دی پاره خو نه پیګم دا تخپل شاعر سړی مې انزورګرم یې ډیر پزړه نارای هم یې کده شي ترمانه ډیر دغه وسواس باندې ښنه تاثیر وی د سیو ډول وسوسی بم و ما ما چې از ما بخوانی شعرونه چې دی څو دوستانو چې خوخ کړی دی بیا به دا سه به مې واوریدل چې دا به خنه وی یا خپل مې زړه ماته و ما دغه سه احساس را سره و چې دا به خنه وی د خلکو زړه به خوګه و نه لګیږي هغه بخوانی دا سه نه وایم چې زه دا و کم چغانو ډیر خو خو بیا زما د شعرونو په پرتله ما وی چې دا هغه به خوي دا به نوی خو بس زړه مې نشو کولای خو بل اخره دوستانو بم راته ویل وای چې ته د ته ول زړه خوره خدا خو تاسو را مثلا دومره یو صلاحیت دی چې یو نیم شعر لیکلای شي چې ویل کېده د ټولنې امانت هم کې کنه نو بیا مې زړه وکړم هغه چې دوستان وای نو بس نو دا خبره وای نه زړه نه زړه ما اوس مې زړه وکړم
بیا دې مبارک وي کاروان صاحب تاسو را ویلای شي چې په دې 12 کلونو کې به مو څومره شعرونه لیکلي
ولا عمان صاحب داسې پوراش مری راته نه معلومیږي خو چې دغه کتاب چې ما د شیرونو لپاره برابر کړ تقریبا تر 500 صفحو پورې وو خو هغه 1450 یا 1450 صفحې به کیږي هغه چې کوم شیرونه ما ته په لاس راتلل یو سره نه پاتیم دي چې په دې کتاب کې نه دی راغلی او ځینې شعرونه و چې یو نیم شعر تا ته خپل پته ده کله کله شاعر ته ډیر معمولی شعر وي مغه د خوخه وړي وي کنه خوند ورکوي بل کې کېدای شي د نورو خلکو په زړه به چنګ نه وي کله کله ډیر ښه شعر کېدای شي وي د دومره ښه نه راځي نو ځینې دا شعرونه مر نه پاتې شي وي چې هغه به مې لږ څه نه خوخه دل خو بیا هم یعنی دا خدای دی وګي چې په لوستونکو باندې بوج نشي ځکه 1450 صفحه کتاب بوج کسی خوب یا بد خبره ده
کاروان صاحب نوری خبری خوب کوو ده ده تولگی و شیر را تول ولیه
مننه اومان صاحب دیر مننه یوه کچنه غزل با او ایم خدای دیوگی چه اول خوستا پا تا با برا برا ویزه که چه تو ما تا زرکانه یه نو پا استرا بانده نو چه تو داسه دی یو لوی دی و زوق والا سره یو لوی هنرمند زما مخی تا ناسته یه نو چه اول زه ستاس رو او با پیو نسکی نو بیا خوی گمان نکمه چه دی بل چه دی او با پیو زیو خیر داگه زمگو تاسو وطن که وینه و دردونه و دا دیر دی او بس نو شاعر غریب د زړه سره یو خدای پاک ته دعا کوي کنه چې یو امان راشي د غزل کې داسې خبرې راغلي دی وایي کلی ته راشه سره ژیړ ګلان د غره واغونده بمونه ما غونده تږی یو اوبه واغونده راځه چې اوښکې سره وپیو په تار د مسکا دغه رنګین غوندې ارمان زما د زړه واغوم ده هچې ژوندون یې د ورغوي په تڼاکو سور دی ټکور ټکور یې کړه دردونه د هغه واغوم ده د ژوند د هورو د وربل ګل شي په مرګ مینه مور وطن مه وژنه جامې د ژوندانه واغوم ده دا بلبلک پرېږده چې وبولي نغمې د مولا چا درته وی چې زړه د زارو په چاړو واغوم ده د خویندو میندو سترګې تورې کړه دعا یې واخله سپینه ګلابه د کاروان د خیال رانجه واغوم ده
ډېر علي کاروان صاحب کاروان صاحب په دې ټولګه کې مو غزلې ډېرې دي نظمونه دي یو څه په دې هم راته ووایه
ولا داسې مې خو نه دي سره شمرلې زه خپله ډېر داسې نه پوهېږم تمبل ووایم که د خپلو کارونو شعر که ښه وي که بد وي یعنی زه صرف هغه حالت نه خوند اخلم چې یو شعر مثلا لیکم داسې نه وایم چې دغه شعر نوم بس شاهکار دی خو دغه شیبه ما دپاره ډېره شاهکار چې ما باندې شعر لیکي او د خدای نه ډېر په دوی باندې ډېر راضي یم چې دغسې یو ذوق یې راکړی دی چې په ډېر خفګان یا په ډېر ستونزه په ډېر کړاو کې یو معمولي د شعر یو کیف ما راشي دا مغه شبونه یو کیف اخلم وایم چې الله تعالی دا ستړي رلو یا پیرځینه د ما غریب ما ملنګ باندې چې دغه سی او زوخ درا کړه دی چې لا عقل د دې شیبونه خو کی په اخرم دا چې خو تخلیک وکړه سم یا و نه کړ سم که به خو تخلیک راشه هغه خو بیا نور الله نور د خدای پاک لا ډیره پیرځینه ده نو دا سم نه دی ولا سره شمال دی خو نظمونه هم پکې ډیر دی غزل هم پکې ډیر دی دا سره نږدې به وي څه نظمونه مثلا هزار شعرونه هم دي مقافه شعر نظمونه هم دي غزل هم دي بس نو څلور سوه څو شپېته صفحې کتاب دی تقریبا دواړه سره پکې راغلی دي داسې سره نیمایي نظمونه او نیمایي غزل فکر کوم داسې به وي عمان صاحب
کاروان صاحب ځینې داسې شعرونه یي چې ډیر خاطرې ورسره تړلې
اوس دلته یو شعر دی مګر داسې وګده غوندې قصه ده په ډیرو صفحو کې راغلی دی دې یو قصه به وکړم دا اومه لور نومیږي د دې سره مه خاطره دا تړلې چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د سرایاتو پانځه اندشپې پانځه ویله او کله به چې دفتر نه رخصت شم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې نو هلته استادانو ډیر خواږه استادانو نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و هغه ما به شعر کې راوړې ده نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده ځکه چې دغه کیسه ده په صنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه او ما نور شاګردان متوجه و ما خپل په اصطلاح چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه پکې وه یو حکایت و په اصطلاح نو ما باندې زکت زیات اثر کړی و او دغه بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده زما د زړه په اصطلاح که جرس غوندې شرنګولو همیشه د پاره همیشه راپسې وه ډېره موده چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاسم په دې قصه کې ووتلو او د خاطره مې ورسره تړلې دوستانو څنګه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډیره اوږده کیسه ده هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي ما ته یو آزاد نظم ولوله
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی ګل او مسافر نومیږي وای زه یوازې ناست یم د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایم یا سرکی ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښکو شنې پاڼې لمدې کړمه ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړمه ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې راالوتی دی دلته زما زړه یې ترې ناڅاپه راپریوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې پتن خو زه د پرون زړه یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې کښېنه زورووره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
ډېر عالي کاروان صاحب تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډیره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مو رالو په شعرونو کې
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولی دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم فکر کوم چې بس نو ډیره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکي هغه د لیکلو حالت یا شعر هغه نه زه خپل شعرونو کې نه پوهېږم ولا ځکه چې دا به د خپل آیبم د ولیومنس دی زه کله دا خبره کوم چې د خپل صفتم د ولیومنس دی سړی ته نخ کرا کی زکه چډیر زلمه ماته یو شیر خوند را کړه ویغه د زو خوندانو ویلی چې دا خو دوم رشای نه ده یا کله کله یو نیم شوی یس زما د خپل شیر ته پام نه وی وره وخت خو نور دوستانو بیا خو کړه وای دا خده نو خپل د خپل ځان پاړه سن شم ویلای دا خو بیا د حالات چې دی نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم مثلا دی چې مصروفیتونه مې ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته د پردې شاته سل او زر لاسونه دي دا به څه کیږي دا به څه کوي یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړی سره پیدا شي ګرچه ناامیدي اوس هم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما افغانۍ چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي بیا وروسته د خپل منځي جنگونو خبره راغله خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ویلو هغه د یعنی دغه سه حالات سره موږ مخ یو چې په اصطلاح په خوب خیال کې موږ نه ولیدلې اس تصور موږ نه وکړه داس حالات نو دغه سه ز فکر کوم دا وسانه شاعری به داس کاوا کوم دي شاعری به وي خو زه خپل پاړه هیڅ نشم ویلای هغه به نو لوستون کې چې ولولې او د زو خواندان په تیر ځکه چې مخ کې لکه ما چې ویل چې د منځرو د معلومات د معلومات لپاره زرکان دی نو د شعر او هنر د معلومات لپاره عالی زوخونه دي خو بیا هم عالی زوخونه چې دي د هر چا خپل سلیقه وي یعنی لکه تجربوي علوم دا سه دوی پریکړه نشي کولای یو کرکتون کې هیڅ کله اصل په سلو کې د هنرمند په اثر باندې دغه ستن شي ولې څومره په اثر کې موجود وي خامخا به د خپل سلیقم په کې داخله وي نو دغه پښتنه د چې وکړه خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې کرکتون کې وي د ته جواب وي ډیر خداس مس خ جواب نشم وای د پوره جواب
خدای دې رامن راولي نو خدای مو دې له دوه حالته چې دا وسور سره مخ یو دا ملک ور سره مخ ته دا ولس ور سره مخ ته خدای مونږ په خیر وباسي په دې لاره چې ستاسو بل ټولګه دومره کلونه بیا و نه ځندي ډیر مانا
یاد شونه نو مان سیف ډیر مانا تاسو نو ډیر مانا قربان شم
ازادي رادیو مچلا ل ازادي رادیو څخه اوري
چلونو خو ولي چې 95% ماران چې چل نه کوي خو بیا هم لماره ویره آمده په دې کیسه کې چې اوسې وغمره شیدل ولی او روچې د منګور مار میرمنې لڅتو سن خپل اولادونو ته خیرا کړی و
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه و نو یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لونی او نه زامن لرل تر ټولو کشتلور چې ایګل نومیده تر ټولو کولی و یو ورځ ایګل خپل خويندو سره طالب تلاړه چې ولامبي دوی جامې وېستلې د طالب په غاړه کې خودلې او ځانونه یې اوبوتا واچول خډيري ولامبل او خډيري ځانونه ستړي کړل خو کله چې له اوبو راووته چې جامې واغوندي د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور نه نوتې دی منګور د بنیا د مانو غوندي په خبرو راغی د تی وویل چې کوا در سره کوي جامې بدی بیرته درکړم ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي خو دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قولی ورکړ منګوري چې ژمنه واخیسته ل جامو راووت او د طالب د غاړې په وښو کې غایب شو ایګل کور ته راغله څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و د ګاډۍ اواز واورېدل شو ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه د مارانو بخار شو ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده ایګل چې پوره وېرېدلې وه مور و پلار ته د طالب کیسه وکړه دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده د مارانو د تیرستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و پوه شوي وو چې دا خو بل څوک دي په قهر او غصه راستانه شول د اصلي ناوی غوښتنه وکړه. د نجلۍ مور و پلار چې د لور ورکړه ورته د منلو نه وه، دا ځل یو سپین پسه د ناویانو غوندې په سپینو جامو کې پټ کړ. په بګۍ کې یې له مارانو سره کېناوه چې ګویا همدا اصلي ناوی ده. خو ماران دا ځل لا قهرېدلي راستانه شول. څوک په وره، څوک په دیوال، څوک د سړو له لارې له هر لوري حویلۍ ته ورښکته شول او د اصلي ناوی غوښتنه یې وکړه. دوی د نجلۍ مور و پلار ته خبرداری ورکړ چې که یې دا ځل هم ورابانې تېر ایستل، کور ته به اور واچوي. د نجلۍ مور و پلار بله چاره ونه لیده، ډېر یې وژړل او خپله تر ټولو کشره ګرانه لور ایګلۍ ورباندې وسپارله. مارانو نجلۍ د سمندر ساحل ته ورسوله. هورې یو ښکلی زلمی د ایګل په انتظار ولاړ و. زلمی ورته وویل، زه هماغه منګوری یم چې په جامو کې دی پټ شوی وم او تا را سره د واده ژمنه کړې وه. د ایګل میړه چې ژیلوویناس نومېده د مارانو پاچا و. ژیلوویناس نجلۍ تر ځمکه لاندې خپلې قلې ته ورسوله. دلته ایګل ته هر څه مهیا و، چې څه به دې وغوښتل هغه به حاضر و. میړه یې ورسره ډېر ښه چلند کوه او دا ښه خوشحاله وه. کلونه تیریدل. ژیلوویناس او ایګل د څلورو ماشومانو څښتنان شول چې مشر یې ایژولاس نومېده، چې د څیړۍ د ونې په معنا دی. بلې پرژاس نومېده، چې د غان د ونې معنا خندي. دریم یې اوسیس نومېده، یعنې خوون. او څلورمه یې چې نجلۍ وه، دریبیل نومېده، چې د ولي یا سپیدار معنا ورکوي. کلونه واوښتل او ایګل ته د کور او د لمرینو سواحلو د لیدو لیونۍ ارزو ورپیدا شوه. خوندې ورونه، مور او پلار به یې په خوب کې لیدل او تر سهاره به ناکراره وه. د مارانو پاچا ژیلوویناس خپلې میرمن ایګل ته وویل چې که دا د اوسپنو هغه بوټونه چې دې ته یې ورکړي وه دومره په پښو کړي چې زاړه شي او له کاره ولویږي، نو هله به د پلار کور ته د تلو اجازه ومومي. ایګل وسپنیز بوټونه په پښو کړل او په تیږو او شګو باندې ډېره وګرځېده چې بوټونه ګوندې وسولېږي، خو بلا ونه وهل. ایګل د بوټونو له زړېدلو او سولېدلو نه هیلې شوه. د سمندر یوې زړې جادوګرې ته ورغله چې مشوره ورکړي. هغې مشوره ورکړه چې وسپنیز بوټونه دي پخته وروړي، چې هغه یې په اور کې کیږدي، تر هغې وروسته دی په پښو کړي. ایګل همدا کار وکړ او بوټونه یې په لنډ وخت کې زړه شول. دغه وخت میړه یو بل شرط ورباندې کېښود چې د وریښمو یوه لویه انجړ بنجړ کلاوه به وریښي او تارونه به یې غړي. دا نو دې ته نه تمامېدونکی کار ښکارېده، ځکه هیڅ وخت یې په دې برخه کې تجربه نه لرله. نجلۍ بیا جادوګرې ته ورغله. هغې ورته وویل چې ورشه وریښم په بخارۍ کې واچوه چې لمبه شي، وروسته یې راوباسه، په لنډ وخت کې به یې وورې شي او تارونه به یې وغړي، ځکه دا جادویي وریښم دي. همدا یې د وریښلو او د تارونو د غړلو لار ده. نجلۍ د وریښمو له سوځولو وروسته په لنډ وخت کې کار ختم کړ. وروسته بیا ژیلوویناس دریم شرط ورباندې کېښود چې وچه ډوډۍ به پخوي، بیا به د پلار کور ته د تلو اجازه مومي. ژیلوویناس له یوه غلبېله پرته د پخلنځي ټول لوښي پټ کړل. ایګل چې پخلنځي ته لاړه، هیڅ لوښی ونه لید. ژړا ورغله چې اوس به پخلی څنګه کوي. دا ځل هم جادوګره ورته په کار راغله. هغې ورته وویل چې د چینې غاړې ته لاړه شه، پسته خټه ومومه، د غلبیل سوری ورباندې بند کړه او بیا له هغه ځایه اوبه ورکې راوړه او بیا وړه پکې لاندې کړه چې په تناره پورې یې ووهي. د دې شرط له پوره کېدو وروسته ژیلوویناس ته پلمه پاتې نه وه. ایګل د پلار کور ته رخصت کړه. د تلو په وخت کې ژیلوویناس خپلې ښځې او ماشومانو ته وویل چې هورې به تر نهو ورځو ډېر وخت نه تېروئ، او چې راستنېږئ او د اوبو غاړې ته رارسېږئ نو نوم به مې اخلئ او وایست به که ژوندي یاست د شیدو د ځک غوندې او کمړه یاست د وینو د ځک په شان راشئ. ایګل له خپلو زامنو او لور سره لاړه. د ایګل پلارګنۍ د هغې د راتلو هیڅ توقع نه لرله. د هغې ډېر تود هرکلی وکاوه او د هغې د راتلو په خوشحالۍ کې یې لویه مېلمستیا جوړه کړه. د ایګل ورونو نه غوښتل چې خورې بیاسته نه شي، نو د هغې د میړه د وژلو په فکر کې ولوېدل. دوی ماښام مهال مشر خورۍ ایژولاس د آسونو څړځای ته ورسره بوت او هورې پښتنه ورنه وکړه چې که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. جولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځ یې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه درې بل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي پاسونه سپاره شول. د سمندر خواته لاړل او ژیلوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوي ناس ورسره دی. ژیلوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه را پیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څیړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازی باد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې ویر کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیغې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلی احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلی احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې هم جالبه ده، د معجزې تیغه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو دا پولیس ناول ده، او دا پلاتفورم څنګه مو ژباړه تقریبا شل 22 کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې. د همدغه ناول یو کرکټر د مرکزي کرکټر سیارسن لوپان نومیږي. دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډیر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې، او دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې هغه وخت شل 22 کاله مخکې ډیر نوم درلود. یعنی هغه د لیسې دورانو له ډیرو دغه ملګرو سره، صنفیانو سره به په هغه وخت کې فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې. نو مطالعه ډیره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېر بیا دغه دمدغه د ارسن لوپان د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم سی ده. نو لم صنفیانو سره به دغه کتابونو بیا په نوبت وړله، رارم صنفي، مثلا یو هفته بله ما سره او بله هفته بله هم صنفي سره. نو دغه کرکټر یا دغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلان نومیږي، فکر کوم دغه دغه کتابونه چې ول، دغه ناول نه چې ول، دا ډیر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه، بیا تقریبا سمو د مخ کې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل. فکر به کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې دغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر هم دغه ارسن لوپان. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنقید ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه کېدای سي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي. نو ما خبر اوسې ما دغه ناول وژباړه، دغه دوه درې نور ناولونه هم ستره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړل سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستون کې خوشحایي که نه، که چېرې هغوی خوښ کړي، طبیعي خبره ده یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق هم دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې دغسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا د نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغسې نه دي لیکلي. فرض نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي بیا نور اړخونه دي د ژوند. هېڅ هغه، یعنی هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه سره ورته ولی، خو عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکلی، که دغسې ناولونه راوج بړل سي، دا به یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوې دلیل به څه وي چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه سي؟
زه فکر کوم چې موږ په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوته په شمار چې هغه ښه ناول نه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسان وي ټوله پښتو ژبه کې. دلیل یې کېدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبره دا ده چې ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه ته شاید پام نه وي کړی، او دغسې یو احسایه خو نه سي ورته لایي، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناول نه به څوک خوښوي، آیا دغه دا به مثلا لوستونکي ولري نه به یې ولري. او بله خبره کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه مولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانې لیکي، چې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته وایي.
زه فکر کوم چې څه ډېر عمده ټکي به نه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای سي پیش ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای سي ته وادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي. په دې پس په مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي، دغه څوک مجرم پیدا کړي، او بل اخره دغه ورسې نتیجې ته ورسیږي. خو یو خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختاره دغه سي چې تلوسه پیدا کیږي دا کله چې نور ناولونو کې مراسي په نورو برخو کې، خو دلته هغه موضوع دغه سي طبيعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړه سوای ده، هیڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یار څوک دغه قضیه چیري تای باید سیو ګرځي سیدا څوک، یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډیره ده، او د لوستونکو په ذهن کې ډیرې پوښتنې راولاړي. چې بیا خپل غلیکوال مجبور ده چې هغه د لوستونکو د ذهن یو پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې تاسو ډیره غټه هغه به فرق بینه یی دغه ناول.
احمدی صاحب، د دې ترڅنګ پولیسي ناولونه د تم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي د قوانینو باید خبري، فرزن ځین نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د ماینې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کی. دغه ځین نور تخنیکی معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده، فرزن قضا په ارتباط باندې
ته نه یوازې پر ناول کې هغه پولیسي نه ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډ کیسه ناول ولیکم، زه باید ځان پوه کړم دغه په رواجونو باندې، دغه په داسې بلته څه تیریج یا تل خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خوینو عادتونو پورې ناول کفاره برخه کې معلومات ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې طبيعي خبره ده چې هغه باید لغه جنايي قوانینو څخه لغه اصول څخه د قوت ټول نه خبره. مثال خبره زي مثال در کولای شم که دا سي دغلا یو قضيي او لیکوال معلومات نه لري، ډیر عادي قضيي او هغه فرض اندغه دیپان موده یا د محکمه پریکړه لاس کله 15 کله شل کله وړي کې او دای خبرونه لري، نو طبيعي خبره ده چې دا د معلومات نیمګړي دی او لوستون کوي باور نه پکې. هر برخ کې کغه جنايي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک نه ول کی، لمړنۍ شرط دا ده چې معلومات ترلاسه کی. ما فرضاً دی غزان سیم نه ول کی، هغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي، نو زه تر ایران پورې د غیر قانوني تللم، هغه خواته نه وملای، خو د ماغه کریکټرونه تر ایتالیا پورې تلل یا ترغه ورا خواتلل، نو زه مجبور اوسم چې دا پولیسي موضوع نه و، خو زه هم دغه قچکی موضوع و مل ډیرو دغه کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرت نه کړی و، یا فرضاً تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي هغه خپل یو وخت انساني قاچاق کاوه، نو د موضوع لپاره د موضوع د پوهیدو لپاره ضروري ده چې هغه پولیسي ناولونو کې که په نورو ناولونو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دا ناول چې تاسو ژباړلې د معجزې تیغه، په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل سي چې یو څه د منلو وړي فرزن مخت او دسی چې یو څور نه واخستلای سو په نور دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینی وسایل ځینی هغه د تحقیق شوی یا ځینی هغه د تعقیب شوی بخی موږ سره بلد نه یو زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دی او چې عام وژباړل سي او عام ولیکل سي
دا ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسه کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې تناول کې لیکنی حالته دغه جزیره د ډیر راسي ګنمیشت سیمانه ده وړه جزیره ده او ډیر کم اوسیدونکي لري فقط کې یو وحشت خپور سي اته ډیر څمړی حالت اوسي خو هیڅوک خبر نه یته پولیس هم خبر نه دغه جزیره اوسیدونکو کې ډیره وحشت نور سیمو ته پناه یو سیول غځای وتشنی بیا د دغه مرکزی کریکټر سیم دغه سلوپن نومیږي د غړ سی یو دغه بنځان پوکس دغه جنایت څوک اېدا مړي څوک یو څه لپاره بیا ورسره دغه سیل څنګه دغه کتاب نوم هم دغه سدي معجزې د تیګي په نوم باندې وقیمتي حالته خوانی قیمتي تیګي او هغه کسان دغه جنایت کران غړ سی دغه تیګه په دغه جزیره کې پیدا کی بل اخره همدغه سی کیسه مخکېږي او مې وزو هم دغه سینه د پښتنې په دوه مرخ باندې خبر وکړ څو ناول نه وجبړل سي تاسو خبره سمه ده باید همدغه سی ناول نه وجبړو چې هغه د مش تورن ته د برداشت واړی هغه یو څور نزدا کی زما فکر باندې جرم او جنایت په ټول دنیا کې یو رقم ده جنایت کار یو رقم ده یو څوک جرم کوي جنایت کوي که یعنی که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نور دنیا کې هم غلا کوي یوازې وسایل به یو څه دی غلا وسایل به یو څه فرق سره لري نو که داسې وایي چې یوازې هغه ناول نه جنایي ناول نه یا پولیس ناول نه باید وژباړل سي چې هغه پخوانی یعنی وسلي وسایل چې هغه موږ نور باندې پوهیږو دا پکې نه راغلي نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کیږو موږ هغه ناول نه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړي د پویدو وړي او که ځیناونه دغه مغلق قبولري بیا څه تشریح ته ضرورت ده بیا په لیکوال پورې لري چې هغه څنګه دغه ترسیم کې چې لوستون کې یو مفهوم ورنه واخلي کای نه لیدلی مثلا شاجنی وسایل هغه نه لیدلی خو په تشریح کې کله چې مفهوم ورنه واخلي دا د مشکل کار نه ده خو لکه څنګه تاسو په دنیا کې ډیر دغه ناونه دغه لند کې لیکل سوي دي چې لغونه مونږه یې ګټه نه ساخستلای لغونه پای تیر سو زه خپل څه شج باړه ما ولې ولما بیا ورسره فکر وکوم زه دا ما ته زما ټولن ته سره کوي مونږه څور نه زده کولای شو ورس بیا پریکړه کوم چې دا زموش په درد خوري کوي نه خوري څومره مفید او ګټه ودا ورس لغې بیا ژباړم دغه ورسته دغه معجزې تیګه په دې کې مثلا پیغام عمومي پیغام یې داده چې جنایتکار په ټولنه کې زاین لري او د خلکو کرکه ورن کیږي او بل اخره حق بری علی ده یو ساعتي واړی یو ساعت مرکزی کریکټر سیده دغه ناول هغه چې ایزامت باسي انده دغه یو ناول د سی لوستون کوي که یو شل مخه دغه کتاب ولولي خپل لغه مثبت کریکټر سره مینه پیدا کوي او په طبيعي توګه یعنی د داس په ذهن کې دغه سی پرتل دي قضاوت او کیسه شته یا په د لوستون کې په ذهن کې دغه راځي چې دغه کریکټر سره دغه پولیس یا دغه څوک چې جنایتکارو خلاف ده د سره یو خواخوږي پیدا کوي او لوستون کوي په طبيعي توګه د تړباس سی دا کریکټر باید کامیاب شي یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې لا جرم او جنایت څخه کرک انزور سوی ده
د م تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده نو دته مې د شیرونو وویل ما ول ما داسې وکړه چې شیرونو راته وژباړه خو خیر یو دوه شیرونه چې وژباړل خو دریم شیر چې راته وژباړه حیران پات سومه یو انجنیر وو په دوام نړیوال جنگ کې بیا هغه چرته کچالو مچالو خرڅول بیا څه کومه قصه و ده چې یو شی راخستو نو ما ویل چې دا اوس څه کوي په دې باندې کله کله دا چې ژباړې مې ځکه مې دا پښتنه در نه وکړه څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا مل دوستانو پښتنه وکړه و هم نکړه د دې ورستی ناول پیسې کې څه درته وویل د ژباړې پیسې کې څه ویل خوښ کړای دا دوستان
و دینه ولا چاپ نه داسې ډیر وخت نه تیریږي خو بیا هم چې موږ ګروز دوستانو ټلیفون راته وکړل خوښ شو یو شته ته متوجه سم ما فایل کې ول لکه څنګه چې په نوې ځواني کې فرزند کلو نه په دغه ناول دی ما خوښیده دغه چا ټلیفون راکړه کړه یا نظر راکړه د خبر نوې ځوانان ول تنکی ځوانان ول نو دوی خوښ شو اته ما په کتاب کې د کلیو ملک داسې چې د لوستونکو دغه خوښ شي کده چې غنور کتابونه سره ترجمه کړي نو د دې ډیر خوښ شو ډیر تشویق کړم او همدغه خبره کوي ولې ما خبره دا وسته د افغانانو دغه دغه په هل وړه سوي د مطالبه نه وړ ډیر دي مثال خو سه چا ټلیفون راته کو چې دغه پښتو کې جنای ناول نه یا نسته ډیر کم دي پولیس ناول نه نو هغه دغه خبره کوله دغه نور ناول نه څه وخت وجباړي اند خلکو علاقل دغه سره ډیر د پولیس ناول نو سره
په دې اله چې نور وجباړي او دوستانم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخه ته توجه کی ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خوار ده
او بالکل تاسو موافق خوار برخه خوار ده خدا برخه بيخي خوار ده
خدای مو خوشاله
تاسو تم ډیر مننه
سلام و روز